فرصت دیگه، خدا نگهدارتان.
السلام علیکم د ازادي رادیو دا خبری سات ز رضوان مراد وړاندې کوم او په شمشاد زدران را سره په خبرونه کې تخنیکی همکاري کوي چې پکې اوري دا هلمند والی د سنگین ولسوالۍ د سقوط خبر ردیوي وای چې اوس هم دغلته په زور سره جګړه روانه ده. د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې د هلمند د امنیت ښه کېدو ته به له هرې ممکنې لارې کار واخلي. تر هر څه مخکې بیا په روانه خبرونه کې د کابل په باګرام ولسوالۍ کې د نن ورځې د حملې په اړه چې ویل کېږي پر بهرنیو ځواکونو شوې ده، وروستو جزئیات در سره شریکو. د افغانستان او د نړۍ په خبرونو کې هم د افغانستان او د سیمې د حالاتو، د وروستیو تحولاتو او مهمو پیښو په اړه اوري. خو په سر کې د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو چې ناجیه ساپۍ وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. په بګرام ولسوالۍ کې د یوې انتحاري حملې له امله 15 امریکایي سرتیري وژل شوي. اسپانیا له افغانستان سره په خپل اوږدمهاله مرستو ټینګار کوي او په ننګرهار کې د یوې کورنۍ د اتو غړیو د وژل کېدو په تړاو 15 کسان نیول شوي. د خبرونو تفصیل. د پروان په بګرام ولسوالۍ کې د یوې انتحاري حملې له امله 15 امریکایي سرتیري وژل شوي دي. د بګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی ازادي رادیو ته وویل چې د حمله له غرمې وروسته د بګرام ولسوالۍ په بجوړي کلي کې هغه مهال وشوه چې امریکایي ځواکونو په پلي ګزمه بوخت و. نوموړي وویل چې په دې انتحاري حملې کې 3 امریکایي او 15 افغان سرتیري ټپیان شوي دي، خو بل لوري وسله والو طالبانو بیا په دې حملې کې د 19 امریکایي سرتیرو د وژلو ادعا کوي. اسپانیا له افغانستان سره په خپل اوږدمهاله مرستو ټینګار کوي. په کابل کې د اسپانیا سفیر د ملي امنیت شورا له سلاکار محمد حنیف اتمر سره په خبرو کې ویلي چې هیواد به له افغان حکومت سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. د ملي امنیت شورا له خوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې محمد حنیف اتمر د اسپانیا له سفیر سره په خبرو کې په دوه اړخیزو همکاریو ټینګار کړی. د افغانستان د مدني ټولنو د بیلابیلو بنسټونو غړي وایي چې د حراست او ثبات شورا له حکومت څخه د امتیاز ترلاسه کولو په هدف جوړه شوی. د افغان ملي غورځنګ په نوم د مدني بنسټ غړي عطاالله حیران ویل چې د حراست او ثبات شورا عمده غړي هغه کسان دي چې په اوسني حکومت کې دندې نه لري.
دوی کومه نوې خبره نه درلوده. تیر حکومت چې په فساد کې لومړی مقام ګټلی هم دوی غړي وو. دوی چې کله په واک کې ول دوی کومه لاسته راوړنه لرله؟ اوس موږ په ټولو دسو پوهیږو دا شورا یوازې یوازې چې په حکومت باندې وړول فشار راوړي او خپل امتیازات ترلاسه کړي.
د حراست او ثبات شورا د جمعې په ورځ جوړه شوه چې اکثره غړي د پخواني حکومت د کابینې غړي او پخواني جهادي مشران دي. خو د حکومت اجرایه رئیس د دغې شورا جوړېدل دوی ته د اندېښنې وړ نه بولي. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په ننګرهار کې د یوې کورنۍ د اتو غړیو د وژل کېدو په تړاو 15 کسان نیولې دي. دا خبرې د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي نن خبریالانو ته وکړې. د ننګرهار په بهسود ولسوالۍ کې درې تنو نا پیژند وسلوالو کسانو د یوې کورنۍ اته غړي نه دیش پګورځي وړاندې وشل. دا د افغانستان اړوند مهم خبرونه. بهرنی خبرونه له اسمت ساروان څخه اوري.
د بشری حقوقو د څارډلې یا هیومن رائټس واچ ماسکو او د مشق تورن کړل چې په سوریه کې له خوشحالي مهماتو په پراخه پیمانه کار اخیستې دي. له دې ډول مهماتو څخه کار اخیستل منه دي. د بشری حقوقو د څارډلوي د سپتمبر له 10 څخه چې سوریه او روسیه ګډ عملیات پیل کړي، په دې منځ کې لښته لږه شل ځلې له خوشحالي مهماتو څخه کار اخیستل ثبت شوې دي. د ډلې په نهو ځایونو کې د حملو په باب مفصل معلومات ټول کړي دي. په حملو کې د 15 شزو او ولس ماشومانو په شمول لشتر لژه 15 دشتنه ملکان وشل شوی او په لسکونو نور جوبل شوی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روسیه هڅه نه کوي چې شوروي اتحاد بیرته جوړ کړي، خو هیڅوک په دې باور نه کوي. پوتین د نړیوال نظم په نوم یوې مستندې خبرونې ته پرون وویل، د اوکراین او د پخواني شوروي اتحاد د نورو برخو په اړه یقیني یم چې زموږ لویدیځ شریکان د اوکراین په ګټه کار نه کوي. دوی هڅه کوي چې د شوروي اتحاد د بیرته جوړېدو مخه ونیسي. دی همداراز وای هیڅوک پر دوی باور نکوي، هیڅوک نه غواړي چې باور وکړي چې دوی د شوروي اتحاد د احیا کولو لټنه کوي. د 2014 میلادي کال په مارچ میاشت کې له روسیې سره د کریمیا د ټاپو وزمې یو ځای کېدو او د اوکراین په ختیځ کې جګړې له لویدي سره د مسکو اړیکې خړپړې کړې. د سړې جګړې له دورې راوروسته د دواړو خواوو اړیکې هیڅکله دومره نوې سړې شوې. یوې ښځې د امریکا په لاس ویګاس کې په خپل موټر قصدن لږ تر لږه یو لاروی وباشه. پولیس وایي موټر د پیاده رو لور ته لاړ او و دېرش تنه نورې ژوبل کړل. د شپږو ټپیانو حال نازک ښودل شوی دی. څلور ټپیان له درملنې وروسته له روغتونه رخصت کړای شوي دي. د لاس ویګاس د پولیسو د ماموریت یو مسؤول پیټر بوفیلی په دې اړه وویل دا موږ دا نه شو مشخصولی چې دا تروریستي عمل دی او په دې هم نه پوهیږو چې دا قصدي عمل و او که نه. د موټر چلوونکی نیول شوی ده. دا پیښه هغه ځای ته نږدې شوې چې د ښکلا د ملکې د مسابقې لپاره مراسم پکې جوړ شوي وو. د هسپانیا واکمن محافظه کار ګوند په پرونیو عمومي انتخاباتو کې اکثریت ګټلی، خو د یوه قوي حکومت لپاره یې د 350 چوکیو اکثریت نه دی خپل کړی. د ټولو شمیرل شویو رایو له مخې د هسپانیا د صدر اعظم ماریانا راخوی ولسی ګوند څه باندې 28% او سوسیالیستانو سوسیالیستانو 22% ګټلی دي. ښاغلی راخوی پرون په مادرید کې د انتخاباتو د پایلو له اعلانېدو وروسته د خپلو پلویانو لاریون ته وویل اسپانیا داسې حکومت ته اړتیا لري چې له پارلماني ملاتړه برخمن وي. نو زه به هڅه وکړم چې د ټولو هسپانیایانو د عمومي ګټو یوازې د خدمت د هدف لپاره مضبوط حکومت جوړ کړم. هسپانیا ثبات، امنیت، اعتماد او باور ته اړتیا لري. په همدې حال کې دو نویو ګوندونو په دوموس څه باندې شل او لیبرال سیدادانوس نشتې 14% رایې ګټلی دي. د چین دولتي رسنۍ وایي پرون یک شنبه د دغه هیواد په جنوبي ښار شینجن کې د مځکې د شویدو له کبله یو نیمه تنه بې درکه شوې دي. د پیښې درې دېرش ودانۍ ویجاړې کړې یا هم زیانمن کړې دي. و کسان له ویجاړو ودانیو ایستل شوې دي. او د فوټبال د نړیوال فدراسیون رئیس سی پلاتر او د اروپایي فوټبال مشر په دې فدراسیون کې د فساد د رواني قضیې په لړ کې 8 کاله ممنوع اعلان شول. دا پریکړه نن دوشنبه د سویس په زوریخ کې د فیفا یا د فوټبال د نړیوال فدراسیون د اخلاقي اصولو د کمیټې له لوري وشوه. دوی د اکتوبر په میاشت کې جریمه او دندې د نیوی ورځو لپاره وځنډول شوې.
د همدا افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې، په کابل کې به اسمان برګ وي، د تودوخې لوړ درجه 8.0، کندهار اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 12.0، هرات اسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 9.0، جلال آباد اسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 12.4، بامیان اسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 15.0، دیارلس او په بدخشان کې به هم اسمان برګ وي، د تودوخې لوړ درجه 3.0.
تاسو د ازادي رادیو خبری ساعت اورئ. د پروان په باګرام ولسوالۍ کې نن د وزانو جن کې حمله له عمله ګڼ شمېر بهرني او افغان سرتیری مړه او ژوبل شوي دي. په دې اړه در سره وروستي معلومات شریکو. د هلمند والی د سنگین د ولسوالۍ سقوط ردوي، وایي چې اوس هم د غلط افغان ځواکونه له طالبانو سره په جګړه بوخت دي.
دښمن بازي عملیات شروع کړي، لکه نو ولسوالۍ په خپل ځای ده. دانش په مغلطه بازي عملیاتونه بلودو.
اخو بعد کورنیو چر وزارت وی د هلمند امنیت د خکې دول لپاره له هر ممکنه لارې کار اخلي. ولسمشر محمد اشرف غنی سبا سه شنبه آذربایجان ته سفر کوي. د آذربایجان د سفر هدف څه دی؟ په دې اړه په خبرونه کې په مفصل ریپورت کې دا جزئیات اوریدل شي. ولس جرګې د انتخاباتي کمیشنو د تشکیل صلاحیت او دندو په اړه د جمهور رئیس محمد اشرف غنی تقنینی فرمان رد کړ. یو شمیر مدني ټولنو فعالان او بنسټونه د حراست او ثبات په نامه جوړه شوې شورا پر اوسنی حکومت د فشار آله بولي.
دوی چې کله په واکې ول دوی کوم لاس راوړل
او دوی کومه چې تورا کړی دا چې مونږ یو ځل بیا دوی دا خبر ته غوږ نیسو او دوی په ځان څنګه بیا باور وکړي.
د افغانستان او نړۍ د وروستیو مهمو تحولاتو په اړه په همدې خبري سات کې ریپورټونه اورئ. آزادی رادیو په اف ام سل اشاریه پنځه سپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په واضح ډول اوریدلی شي. لکه څرنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، د پروان په باګرام ولسوالۍ کې نن له غرمې وروسته یو ځان وژونکي حمله شوې چې بهرني عسکر پکې وژل شوي دي او یو شمېر افغان سرتیري پکې ټپیان دي. د حملې د نورو جزئیات لپاره همداشي بل سیمې د آزادی رادیو همکار احمد حنایش را سره د تلیفون په لیکه کې دی. حنایش صاحب، خبرورې ته په خیر راغلی. که د باګرام د دې بریت جزئیات موږ سره شریک کړئ. بلې حنې سازما غاګورې
شما را فکر میکنم اشتباه شده. سلام تقدیم میکنم با شما.
من هڅه کوم چې خپل خبريال احمد حنایش سره د تلیفوني تماس کې شو او د باګرام د نن ورځې د حمله په اړه در سره ورستي جزئیات شریک کړو. ریپورټونه وایي چې دا حمله په بارانو ځواکونو شوې ده او 15 عسكر پکې وژل شوي دي او شمېر افغان سرتیري پکې ټپیان دي. په سیمه کې د ازادي رادیو له خبريال سره موږ هڅه کوم چې تماس ونیسو، د دې حمله نور جزئیات در سره شریک کړو. خو له هغه مخکې د هلمند د وضعیت په اړه ریپورټ راخلو. د هلمند والی د سنگین ولسوالۍ د سقوط خبر رد کړ او ویل چې اوس هم دغه ته جنگ روان دی. د هلمند ولایتي شورا غړي بیا وایي چې د سنگین ولسوالۍ امنیت قومندانۍ او ملي امنیت مدیریت ودانۍ وسلوالو نیولې او پر هغه ودانۍ جنگ روان دی چې وسلوال او نور دولتي مسؤل ولسوال او نور دولتي مسؤلان پکې محاصره دي. په ولسي جرګه کې د هلمند خلکو استازو ویلي چې 13 شپه وسلوالو د سنگین په مرکز کې حمله پیل کړې او د دوی په خبره سنگین ولسوالۍ سقوط کړې ده. پاړې لسیمه الیاس دایي رپورت لري.
کته هم د تیر شپې رئیس د سنگین ورسولې د مرکز د سکوت خبرونه ورکول کیږي. خو د هلمند والی مرزا خان ریمی د دوشنبه په ورځ په یو خبره ناشته کې د ولسوالې د سکوت خبره رات کړه. ریمی ول اوس هم درنه جګړه روانه ده او سیمې ته کومه کې سرتیری لیږول سوي دي. مرزا خان ریمی ول په سنگین کې تیر شپه عملیات کړی دی او وسلوال ته درنه تلفات اړولې دي. خو د کې کشمیر په ډاګه نکړه
دلته د مخاوتونه جای په جای دي. دوشنبه په مختص خبري سلته دوکمن بازی عملت شروع کړی لکن ولسوالی په خپل ځای ده. دانش په مغل ته بازی عملیاتونه درلودو. سه دوکمن ته هم په سنگین ولسوالی کې درنه تلفات اوښتي دي. هم په زنبلی میرمنداو گرش کې عملیاتونه وو. د اوس د مقطعات خاص هلته په فعالیت بوخت دي او ولسوالی کاملا د دولت د تسلط لاندې ده.
ولیول د ګریشک په زنګولي سیمه کې هم افغان سرتیرو عملیات کړی دي او ګڼ شمېر وسلوال پکې وژل شوی دي. پولیسي جرګه کې د هلمند خلکو استاد شمل کوزي ویلي چې د سنگین ولسوالۍ ټوله د وسلوال لوخانی ولسوي او دولتي مسولین او سرتیري د ملي اردو د دوهمې لواء قرارګاته چې د فتی محمد د پیچ په سیمه کې موقعیت لري تللی دي. د هلمند ولایتي شورا غړي وایي د سنگین امنیتي حالت خراب دی او د تیر شپې په جګړه کې د ولسوالۍ د ودانۍ په شمول امنیه کمانډانۍ او د ملي امنیت مدیریت د وسلوال لخوا نیول شوی دي. د ولایتي شورا مرستیال مجید خونزاده او د دې شورا یو غړی حیات الله معیار وایي کچیر پر وخت او جرم رسته ونه رسیږي هلته معاصره پولیس او ګڼ شمېر ملکي او نور نظامي مسولین به ووژل سي.
د دولتي تاسیساتو څخه زموږ حکومت وتلې دي، په دې کې هیڅ شک نشته. همدغه وتلو ته زموږ یو تعداد اشخاص سقوط ورته وایي.
خپل د سنگین بازار دی هلته وسلوال شتون پښتې لګي. تاسیسات دولتي تاسیسات چې خپله قمانداني او ولسوالي او ملي امنیت مدیریت هغه هغه کې جنگ شروع دی. د مرکزی دولت څخه مو دا غوښتنه ده چې دی ولسوالۍ ته په مجموع کې ټوله هلمند ته جدي توجه وکړي. که داسې اندې حالات یې یا په نور سیمو باندې جنگ داسې ادامه ولګي، دا معلومه خبره ده چې دلته به عینې د کندوز موضوع پیښیږي.
د پولیسو ځینې سرچینو د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته دا خبره چې کچیر سنگین ته عاجله مرسته ونه رسیږي ګڼ شمېر دولتي مامورین او پولیس به ووژل سي تایید کړه. د سنگین په ولسوالۍ کې جګړو پروان مریض کال کې د ورځې نه بلې ته زور واخیستی او د تیری یوې اونۍ رئیس یې د ولسوالۍ مرکز د سلګونو وسلوالو تر محاصرې لاندې و چې د دوشنبه په ماښام یې یو شمېر اداري ودانۍ د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېدلې.
د ازادي راډیو خبريال محمد الیاس دای په ریپورت کې مو ووریدل چې د هلمند والی نن خبريالانو ته ویل چې سنگین ولسوالۍ سقوط نه ده کړې او بلکې د دې ولسوالۍ په مرکز کې د افغان ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه روانه ده. په دې اړه د افغان امنیتي چارواکو له عکس العمل او دا چې دوی څه تدابیر نیولې دي د هلمند امنیت لپاره هم پروان خبرونه کې په دې اړه ریپورت اوري. خو بیرته ګرځو د پروان په خطه، لکه څنګه مو چې ووریدل د پروان په بګرام ولسوالۍ کې نن یو ځانوژونکي حمله ګڼ شمېر بهرنی عسکر وجلی دي. همدا شیبه زمونږ همکار احمد حنایش را سره د تلیفون په لیکه کې دی. حنایش صاحب، د بګرام د حمله جزئیات څه دي؟
شاوخوا درې بجې نن یو هندراري حمله په بګرام ولسوالۍ کې ترسره شوه چې دا د یو کلی کې دا هندراري حمله ترسره شوې ده چې پکې د محلي یا سیمه ییز سرچینې وایي چې په دې حمله کې 15 تنه امریکایي سرتېري وژل شوي ده او د هغوی سرتېري هم درې کسان ټپي شوي ده. په عین حال کې 15 کس د افغان امنیتي ځواکونو سره ته هم ټپیان پکې په محل کې په سیمه کې زخمي شوي دي.
حنای صاحب، دا حمله دقیقا په کومه سیمه کې شوې ده؟ ځکه چې په بګرام کې خلته د بهرنیو ځواکونو اډه هم شته او دغلته د دولت د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه څومره دي؟
هلته خو د مخالفین وسلوالو ډلو فعالیتونه دې له محدود دي او دا کنداري فعالیتونه دي، ځکه چې د امنیتي افغان ځواکونو امنیتي او مشترکاً د امریکایانو ځواکونو سره مشترک ګزمو ډېر لري په کله کې، او دا ځینې ځایونه چې په د بګرام چاپریال کې موجود دي ډېر ګزمه ډېرې دي، خو جبهایي فعالیتونه نه دي، صرف داسې انتحاري حملو او ځینې بریدونه چې ګورلایي څنګه په ګوره کې داسې ترسره کېږي په دې محل کې. او یو کلی په دې محل کې په سیمه کې یو کلی دی چې په هلته امنیتي او امریکایي ځواکونو مشترک ګزمې مصروف و چې هغوی د انتحاري پېښې چې هغه شوه مخ شوه.
ډېره زیاته مننه دوستانو. احمد حنای شو چې د پروان په بګرام ولسوالۍ کې د نننۍ ځان وژونکي حملې په اړه چې ویل کېږي 15 امریکایي عسکر پکې وژل شوي دي، درې عسکر پکې ټپیان دي او 15 افغان سرتیري هم په دې حمله کې ژوبل شوي دي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
برتره ګروسو د هلمند موضوع ته، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی د هلمند د امنیت خکېدو ته بل هر ممکن لارې کار وخلی. د کورنیو چارو دفاع وزارتونو وایندویانو نن په یو غټ خبری کانفرنس کې ویل چې د هلمند امنیتي وضعیت جدي دی، خو ډاډ یې ورکړ چې امنیتي ځواکونو به په مخالفانو د فعالیت فضا تنګ کړي. اجرایي رئیس عبدالله هم نن د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل چې د هلمند موضوع د بحث وړ ده، حکومت ورته د حل لارو د موندلو په هڅه کې دی. اسدالله لودین په ریپورت لري.
که څه هم په هلمند کې د جګړې شدت اندېښنې راپارولې، خو د کورنۍ چارو وزارت ډاډ ورکوي چې وسلوال مخالفین به په دغه ولایت کې د پښې ځای پیدا نه شي کړی. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیقي د دوشنبه په ورځ د دفاع وزارت له ویان سره په یو غټه خبري ناشته کې وویل چې له ټولو ممکن لارو چارو به کار واخلي چې د هلمند په امنیت کې ښه والی راشي. ښاغلی صدیقي وویل په تیرو 24 ساعتونو کې د هلمند امنیت خوالی ته په لوړه کچه غونډې شوی او دغه ولایت ته د اضافي سرتیرو د لیګلو پریکړه هم شوې دي. دای وای مونږ له ټولو هغو لارو چارو کار اخلو چې د هلمند امنیت د خوالی لامل کیږي. لمونږ سره د امریکایي ځواکونو او نړیوالو متحدینو ملاتړ هم شته. ان شاء الله مخالفین په هلمند ولایت کې ماته خوري. صدیقي وویل چې د هلمند امنیتي وضعیت جدي پام کیږي او زیات کړه چې پر روانو عملیاتو کې په هلمند کې وسلوالو مخالفینو ته ډیره مرګ جوړه هم اوخته ده. د دفاع او کورنۍ چارو وزیران وای په 13 ساعتونو کې په هلمند کې 15 د ملي اردو سرتیري او و پولیس وژل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند مرستيال والی له دی وړاندې له ولسمشر اشرف غنی څخه په یو لیک کې غوښتنه کړې و چې د هلمند امنیت ته جدي پام وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي دولت وزیري بیا وایي چې د هلمند په ټولو ولسوالیو کې جګړه روانه ده او د ځنګړو ځواکونو په ګډون هوایی ځواکونه هم هلته لیګل شوی دي. بلورته د حکومت اجرا رئیس عبدالله بیا وایي د هلمند د امنیت د خوالي لپاره هر اړخیز هڅه روان دي او هیله کوي چې دغه هڅه به نتیجه ورکړي.
اوزای امنیتی هلمند مسلې خاده تشکیل
د هلمند امنیتی و تو د موضوع ده په دې اړه غونډه او پریکړه وشوي او هیله ده چې دغه پریکړه په عمل کې دو سره د هلمند په امنیتی وضعیت کې خواله راشي. همداسې به هم یو شمېر امنیتی مسولین په دې مصروف دي چې څنګه د هلمند د حالت په اړه اقدام وکړي.
په وضعیت ولایت هلمند استن
له دې وړاندې په ملي شورا کې د هلمند استازو ویلي و چې سنگین ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې. خو د کورنیو او دفاع وزارتونو چارواکو دغه راپورونه رد کړل. په هلمند کې جګړې په داس حال کې تودې شوې چې پینټاګون یا د امریکا دفاع وزارت هم په خپل وروستي راپور کې وویل چې په 2015 میلادي کال کې امنیتي ګواښونه په افغانستان کې زیات وو.
په دې روان خبری سات کې وړاندې اوري چې ولسی جرګې د انتخاباتي کمیسونونو د تشکیل صلاحیت او دندو پړه د ولسمشر اشرف غنی تقنینی فرمان رد کړ. افغان ولسمشر نن سبا ته آذربایجان ته ځي او دا هم اوري چې په شمال کې د پامیر و سوو زون قومندانې خپل فعالیت پیل کړی دی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سبا ته سه شنبه آذربایجان ته ځي. د ولس جرګې غړي او اقتصادي چارو کارپوهان آذربایجان ته د ولسمشر سفر مهم بولي وای. هغه وخت به دا سفر ګټور تمام شي چې آذربایجان په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره عملی همکاري پیل کړي. سفی الله ستنګزی په رپورټ لري.
افغان ولسمشر دا ځل د اقتصادي همکاریو او دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا لپاره د سه شنبې په ورځ د سیمې یو بل هیواد آذربایجان ته ورځي. ولسي جرګه او افغان کارپوهان هیله ښیي چې افغان ولسمشر وکولی شي له تیلو او نفتو ډک آذربایجان ته په سفر کې اقتصادي همکاري جلب کړي او د لاجوردو لارې په اړه لازم پرمختګونه وکړي. په ولسي جرګه کې د فاریاب د خلکو استازي انجینیر محمد هاشم مرتاق د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې آذربایجان ته د ولسمشر محمد اشرف غنی سفر مثبت وباله او ویل چې دا هیواد کولی شي د سیمې هیوادونه د اقتصاد او ترانزیت په برخه کې لا ډیر سره نږدې کړي.
ما فکر میکنم به خاطر همین اتصالات و انتقالات و ترانزیت گپ
دی وای ز فکر کوم چې د ترانزیت انتقال او اتصال په برخه کې آذربایجان ډیر ښه رول لوبولی شي او ښه ارزښت لري. زموږ د سیمه ایزو همکاري او همکارانو د همکاري په برخه کې یو تر هم شته چې هغه د لاجوردو لار د شهید آذربایجان او تور سمندرګي لارې افغانستان او اروپا سره نښلوي. نو ولسمشر چې کوم سفر آذربایجان ته لري حتما به زموږ د هیواد لپاره مهمه او برخلیک ټاکونکي پایله ولري.
حتما ای تعیین کننده هست و خیلی خوب از وضعیت کشور ما.
خغل ورته خویل چې له شاوخوا یو کال راهیسې په آذربایجان کې د افغانستان سیاسي نمائندګي پرانستل شوې چې تر دې دمه د افغانستان په اړه دغه هیواد کومې بدبینی نه ده ښودلې، بلکې برعکس یې په ځینو برخو کې پر ډاګه کړي چې همکاري ته لیوالتیا لري. په ولسي جرګه کې د جوزجان د خلکو استازي عبدالستار درسابي هم آذربایجان د تیلو او ګازو غنی هیواد بولي او وایي چې په خو پلانونو سره به وکولی شو د دغه هیواد ښې همکاري جلب کړو.
آذربایجان هم یکی از کشورهای غنی نفت و
گاز خغلی درزابی وی آذربایجان تیلو و گاز و یودک هیواد ده ده کرنی لپلا و هم یو پرمختل هیواد ده که ده سی مئیز و همکاری مسئله پام که اونیسو ده هیواد بخی همکاری را سره وکری. کم سفر چه افغان و لسم شری لری ده افغانستان ده میلی گرتو لپاره با اغیزمن تمام شیم. د جمهور رئیس مرستیال ویان دغه سفر په اړه ویلي چې محمد اشرف غنی بل آذربایجاني مشرانو سره اقتصادي تړونونه لاسلیک کړي او هڅه به وکړي چې د افغانستان د خودکفایي لپاره د سیمې دغه هیواد همکاري جلب کړي. که څه هم د ترکمنستان، ازبکستان او د منځنۍ اسیا ځینو نورو هیوادونو وخت نه وخته له افغانستان سره اقتصادي همکاري کړي دي، خو له افغانستان سره د آذربایجان همکاري کومه مخینه نه لري. اخوا اقتصادي کارپوهان ټینګار کوي چې آذربایجان به تر ډیره د سیمې د نورو په ډایه هیوادونو په څیر ونه توانیږي چې له افغانستان سره مرسته وکړي، خو بیا هم هیله ده چې دا هیواد په ځینو برخو کې همکاري ته زړه ښه کړي. د کابل پوهنتون د اقتصاد استاد سیف الدین سیحون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در چارچوب همکاری های ایکو میتونن کینا همکاری کنن در زمینه
های ایکو سازمان به چوکاټ کې دوی کولای شي چې د سوداګرۍ، ترانزیت او توریزم په برخه کې ځینې مرستې وکړي. که آذربایجان هم له افغانستان سره د تحصیلي بورسونو او ښوونیزو برخو کې مرسته وکړي ښه به وي. خو د آذربایجان په څیر هیواد نه ډېری همکاري تمنه شو کولای. خغلی سیهون وایي که د دغو سفرونو هدف له آذربایجان څخه د لاجوارد د لارې په برخه کې د ډېرې همکاري تمه وي. نو د دې لارې بدیل هم چې ایران دی له افغانستان سره شته چې هم اسانه لاسرسی ورته لري او هم هغه هیواد همکاري ورسره کوي. صفی الله ستانگزی ازادي رادیو کابل.
و هم اوریدل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سبا سه شنبه آذربایجان ته سفر کوي. دا ولس جرګې غړي او اقتصادي چارو کارپوهان آذربایجان ته دا ولسمشر سفر مهم بولي او وایي که هغه وخت به دا سفر ګټور تمام شي چې آذربایجان په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره عملی همکاري وکړي. ولسی جرګې د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل صلاحیت او دندو په اړه د جمهور رئیس اشرف غنی تقنینی فرمان رد کړ. د دې جرګې ډیر غړي په دې باور دي چې دا فرمان د اساسي قانون سره په ټکر کې دی او د انتخاباتو په اړه پریکړې یوازې د انتخاباتي کمیسیونونو کار دی. د جرګې یو شمېر نور غړي وایي چې که دا فرمان عملي شي یو ځل بیا به د څوکیو د ویش لړۍ پیل شي او په انتخاباتي بنسټونو به د خلکو باور له منځه لاړ شي. یوسف خان زدران پر رپورټ لري.
د ولسی جرګې لخوا یو ځل بیا د جمهور رئیس یو بل فرمان چې د انتخاباتي کمیسیونونو د دندو تشکیل او صلاحیتونو په اړه دی په داسې حال کې رد شو چې د دغې جرګې ډېر غړي هغه د قانون سره ښکاره په ټکر کې بولي. د دوشنبې ورځې په عمومي غونډه کې چې کله هم د انتخاباتي کمیسیونونو د صلاحیتونو دندو او تشکیلاتو په اړه د جمهور رئیس دا فرمان غونډې ته وړاندې شو، له یو شنه کارت پرته نورو وکیلانو د هغې سره مخالفت څرګند کړ. د ولسی جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی ازادي راډیو ته د دغه فرمان د ردېدو دلایل څه داسې په ګوته کړل.
صلاحیت د انتخاباتو د کمیسیون و نه د دغه رقم ته چې اوس دغه نوې د ګزینش کمیټې جوړې شوې یا دا ټول غیر قانوني عمل و، ځکه انتخاباتو کمیسیون د ولسي جرګې نه خپله رایه اخیستې وه. فرمان د رئیس جمهور په دغو مراتو کې له قانون سره په ټکر کې و، نو په دې لحاظ باندې موږ وغوښتل چې په اکثریت رایو سره دا فرمان رد شو. مشکلات هم دغه و چې ملک نور له بحرانونو سره مواجه کېده.
له دې وړاندې دغې جرګې د مخابراتي مالیو د حق العبور محصولاتو عمومي مالیاتو اقتصادي سلاکار لپاره د ځانګړي بودیجوي واحد د جوړېدو او د سرپرستۍ په اړه هم د جمهور رئیس محمد اشرف غنی تقنیني فرمانونو ته د رد رایې ورکړې دي. د راپورونو له مخې د انتخاباتي کمیسیونونو د دندو صلاحیتونو او تشکیلاتو په نوې طرحه کې چې ولسي جرګې رد کړه، د انتخاباتي کمیشنرانو د دندو مودې له شپږو کالونو څخه دریو ته راکته شوي. د انتخاباتو په قانون کې د وړاندیزونو صلاحیت د غوراوي کمیټې ته ورکړل شوی او په اساس یې د غوراوي کمیټه جوړه شوې ده. د ولسی جرګې غړی عبدالقادر زازی وطن دوست وایي چې په دغه فرمان کې ډیر څه د جمهور رئیس او اجرایه رئیس په ګټو راڅرخېدو او له عمل کېدو سره یو ځل بیا د څوکیو ویش پیلېدو. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
ټول چاله دې ته جوړ کړه او چې دغه کمشنران لري کې خپل منځ کې 50-50 سره تقسیم کړي، لکه ولایتونه وزارتونه چې سره تقسیم کړل، د انتخاباتو کمیسیونونه هم خپل منځ کې تقسیم کړي، سیاسي کې او دا کمشنران لري کې درې کسه یو معرفي کې، څلور کسه بل معرفي کې، چې بالاخره د افغانستان راتلونکي د انتخاباتو چالش تر راشي.
دا فرمان په داسې وخت کې ردیږي چې په اساس یې 13 د غوراوي کمیټه جوړه شوه چې دا کمیټه ولسمشر ته د کمشنرانو دور پیژندلو لپاره کار کوي. ولسی جرګه وایي چې له دې وروسته دا کمیټه هم باید ختم اعلان شي او د انتخاباتو په اړه د پریکړو وړاندیزونو چارې د قانون سره سم یوازې انتخاباتي کمیسیونونو ته وسپارل شي. بل لور ته د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي هڅه کوي چې د انتخاباتو کمیسیون نوی کړي تر څو د تیرو انتخاباتو ستونزې بیا تکرار نشي.
د افغانستان د مدني ټولنو د بیلابیلو بنسټونو غړو د حراست او ثبات په نامه جوړه شوې شورا پر اوسنی حکومت د فشار یو اله بلل ده. دوی د دوشنبه پر شپه کابل کې په یوناسته کې ویل، د حراست او ثبات شورا له حکومت څخه د امتیاز اخیستلو په مقصد جوړه شوې، نه خلکو د خدمت په خاطر. په عین وخت کې افغان چارواکي وایي چې د دې شورا پر جوړېدو اندېښمن نه دي او غړي کولی شي د قانون په چوکاټ کې فعالیت وکړي. اسدالله الدین پر رپورټ برابر کړی دی.
د افغانستان د بیلابیلو مدني ټولنو غړي وایي د حراست او ثبات په شورا کې هغه څیری راټول شوی چې د قدرت پر مهال خلکو آزمویلی او بیا هم نشي کولای چې خلکو او هیواد ته خدمت وکړي. د مدني ټولنو غړو وویل د حراست او ثبات د شورا عمده غړي هغه کسان دي چې په اوسنی حکومت کې له دندو بې برخې شوي او د امتیاز د ترلاسه کولو په خاطر غواړي د همدې لارې پر حکومت فشار راولي. د افغان ملي غورځنګ د مدني ټولنې غړي عطاالله حیران په دې غونډه کې وویل،
دوی کوم نوې خبره نه درلوده. تیر حکومت چې په فساد کې لومړی مقام ګټلی هم دوی غړي، دوی چې کله په واک ول دوی کومه لاسته راوړنه لرله او یا دوی کومه چې توره کړې ده چې موږ یو ځل بیا دوی دا خبره ته غوږ ونیسو او دوی په ځان څنګه بیا باور وکړه چې موږ ته په بره بڼه راڅرګندېږي. زه فکر کوم چې نه زموږ ولس، نه مدني ټولنې او نه زموږ رسنۍ او همدارنګه زموږ ټول هېوادوال سیاسي شعور په کچه کې نه ده چې کوم پاوی وکړنه کوي. اوس موږ په ټولو دسو پوهېږو دا شورا یوازې یوازې چې په حکومت باندې وړول فشار راوړي او خپل امتیازات ترلاسه کړي.
د حراست او ثبات په نامه شورا د تېرې جمعې پورې جوړه شوه او ویل چې هدف یې په حکومت کې د اصلاحاتو راوستل دي. په دې شورا کې اکثره د جهادي تنظیمونو مشران، پخوانی قومندانان، د حامد کرزي د حکومت وزیران او یو شمیر لوړپوړي چارواکي شامل دي. د حراست او ثبات د شورا غړو په خپل لمړنۍ غونډه کې د حکومت پر امنیتی، سیاسي، اقتصادي، قانوني او په مجموع کې پر ټولو پالیسیو او فعالیتونو انتقاد وکړ او خبرداري ورکړ که حکومت په خپلو چارو کې بدلونونه رامنځته نه کړي پر ضد به یې اعتراضونو ته زور ورکړي. د حراست او ثبات د شورا غړو پر حکومت دا تاکید هم وکړ چې لویه جرګه د دایره او په اساسي قانون کې د بدلون راولي، خو افغان چارواکي وایي د حراست او ثبات د شورا په جوړېدو اندېښمن نه دي او یا د شورا کولی شي چې د قانون په چوکاټ کې رغنده فعالیتونه وکړي. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په ناسته کې په دې اړه وویل:
حرکت های مدنی و حرکت های سیاسی جایگاه خود داره.
دای وای مدنی او سیاسی حرکتونه خپل ځای لري. دا شورا نه یوازې دا چې د خلکو د تشویش سبب نه ده شوی، بلکې خلکو ته یو ډاډ دی. یقین لرم کوم کلی اهداف چې د ملي ګټو لپاره اعلان شوی له دې شورا سره به په خبرو کې مطرح شي. هیله ده په ګډو همکارۍ سره د افغانستان خلکو ته ښه نتیجې په لاس ورکړو.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او رای د خبرونه نیمه تر رسیدلی او له اسمت ساروان څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډي زورو.
د پروان په بګرام ولسوالۍ کې په یو انتحاري حمله کې 15 امریکایي سرتیري وشل شوې دي. د بګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی ازادي رادیو ته وویل د حمله له غرمې وروسته د بګرام ولسوالۍ په باجوړی کلی کې هغه مهال وشو چې امریکایي او افغان ځواکونو په سیمه کې پلې ګزمه کوله. اسپانیا له افغانستان سره په خپل اوږدمهاله مرستو ټینګار وکاوه. په کابل کې د اسپانیا سفیر د افغانستان د ملي امنیت شورا له سلاکار محمد حنیف اتمر سره په خبرو کې وویل هیواد به له افغان حکومت سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په ننګرهار کې د یوې کورنۍ د اتو غړیو د وژل کېدو په تړاو 15 تنه نیول شوي دي. د دغه وزارت ویندوی صدیق صدیقی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د نیول شویو کسانو لډلې یو تن منلې چې په بیسودو ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ د غړو په وژلو کې لاس درلود. د بشري حقوقو د څار ډلې یا هیومن رائټس واچ مسکو او دمشق تورن کړ چې په سوریه کې له خوشحالي مهماتو په پراخه پیمانه کار اخیستی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روسیه هڅه نه کوي چې شوروي اتحاد بیرته جوړ کړي، خو هیڅوک په دې باور نه کوي. د یوې ښځې د امریکا په لاس ویګاس کې په خپل موټر قصدن لشته لږه یو لاروای وواژه. پولیس وایي موټر د پیاده رو لور ته لاړ او ودیش تنه نوري ژوبل کړل. د اسپانیا واکمن محافظه کارګون په پرونی عمومي انتخاباتو کې اکثریت ګټلې، خو د یو قوي حکومت لپاره د 355 چوکیو اکثریت نه دی ترلاسه کړی. د چین دولتي رسنۍ وایي پرون یک شنبه د دغه هیواد په جنوبي ښار شینجن کې د مځکې د ښویېدو له کبله یو نیمي تنه بې درکه شوي دي او د فوټبال د نړیوال فدراسیون رئیس سیپ پلاتر او د اروپایي فوټبال مشر په دې فدراسیون کې د فساد د روانې قضیې په لړ کې 8 کاله ممنوع اعلان شول.
اوس هم پام وکړئ د سات مهمو سپورتي خبرونو ته.
د سلام پران کول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي رادیو خاوري. ټاکل شوی دی چې د راتلونکي پنځمبه په ورځ د افغانستان د فوټبال ټیم د جنوبي اسیا په سیالیو کې په خپل لمړني لوبه کې د بنگلاديش له ټیم سره سیالي وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو څنګ مسول سید علي کاظمی ازادي رادیو ته ویل چې دغه لوبه به د افغانستان پر وخت 6:00 او 10:00 پیل شي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم له لس ورځو تمرینونو وروسته هندستان هیواد ته ولاړ شو په دغه سیالیو کې ګډون وکړي. تکل شوی د چین نن تر غرمې وروسته د انجونو د فوټبال ټیمونو ترمنځ دوهمه سیالي په کابل ښار کې پیل شي. د افغانستان د انجونو د فوټبال فدراسیون مشره زهرا مهری ازادي رادیو ته ویل چې په دغه سیالي کې به د چاډهی د ځوانانو ټیم د آینده سازانو له ټیم سره سیالي وکړي. اغلی مهری زیاته کړه چې دغه سیالي د کابل د کلبونو ترمنځ په هفته کې درې واره ترسره کیږي. د افغانستان آزاد سیالیو اتل باز محمد مبارز تیر شپه یو سیالي په خپل روسي سیال بایلوده. د افغانستان آزاد سیالیو د فدراسیون مشر عبدالواسی قیومی ازادي رادیو ویل کڅ هم باز محمد مبارز خپل روسي سیال اسلام مګیوف ته درنې ضربې ورکړې، خو بیا هم یو سبمیشن تسلیم کړ. د سیالي د روسي هواد د آی سی بی سازمان لخوا په تاجکستان کې تر سره شو. د خبرونو پای
په روان خبری سات کې وړاندې د دې موضوعاتو جزئیات اورئ. په شمال کې د پامیر و سوه زون قومندانۍ خپل فعالیت پیل کړ. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق مسؤلان وایي روان میلادي کال په افغانستان کې شپږ لکه او درې څلوېښت زره کسان له جنګونو، طبیعي پیښو او اقتصادي ستونزو له امله اغیزمن شوي دي. په نړیوالو مسایلو کې اورئ چې روسیه او ایران له کلونو وروسته په 2015 کال کې بیرته د منځني ختیځ په سیاست کې ګډ شوي او د سوریې د ولسمشر اسد ملاتړ یې پراخ کړی دی. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویبپاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. په شمال زون کې د پامیر و سوه زون قومندانۍ خپل فعالیت پیل کړ. د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې د پامیر و سوه زون قومندانۍ نن خپل فعالیت د افغانستان په شمالي سیمو کې پیل کړ. د کورنیو چارو وزارت د پولیسو عمومي رئیس لوی پاسوال جنرال سالم احساس وایي چې یاد قومندانۍ په شمال زون کې د پولیسو ځواکونو د فعالیت د همغږي کولو په مقصد او همدارنګه د 15 ولایتونو د پولیسو د واحد مرکزیت په توګه خپل فعالیت په دې زون کې پیل کړی دی. په عین وخت کې بیا د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور په شمال زون کې د امنیتي ځواکونو ترمنځ د همکارۍ د روحیې له نشتون څخه شکایت کوي او وایي چې لا هم د شمال زون پولیس په مجهزو نظامي او لوجستیکي تجهیزاتو نه دي سنبال. مجیب رحمان حبیب زی په اړه له مزار شریف رپورټ لري.
د پامیر و سوه زون قومندانۍ په شمال زون کې د پولیسو د فعالیتونو د همغږي کولو او د امنیت د ټینګښت په مقصد خپل فعالیت د افغانستان په شمال کې پیل کړ. د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې د یادې قومندانۍ د رامنځته کېدو اساسي هدف دا دی تر څو په شمال زون کې د پولیسو ځواکونو ترمنځ همغږي رامنځته کړي او د بلخ، سرپل، سمنګان، جوزجان او فاریاب ولایتونو د پولیسو د هدایت د یوه مرکز په توګه عمل وکړي. د کورنیو چارو وزارت د پولیسو عمومي مشر لوی پاسوال جنرال سالم احساس بلخ ولایت کې رسنیو ته په خبرو کې وویل چې د یاد قومندانۍ مقر به په بلخ ولایت کې وي او له همدې ځایه به د شمال زون د ټولو ولایتونو د پولیسو فعالیتونه به کنټرول او هدایت کوي. هغه د پامیر او سوه اووم زون د پولیسو قومندانۍ د رامنځته کېدو اساسي هدف داسې په ګوته کړ.
هدف از ایجاد این زونها البته به خاطر
د یادو زونونو څخه د رامنځته کېدو هدف د پولیسو ترمنځ د همغږۍ رامنځته کېدل دي. همدارنګه په موقع اجراءات او د امنیتي ځواکونو څخه ښه حمایت او ملاتړ دی او همدارنګه د خلکو لپاره د خدمت کوسرۍ هدف دی چې وکولی شي په ښه توګه د خلکو ستونزو ته رسیدګي وکړي. په عین وخت کې بیا د بلخ سرپرست والی وایي چې د شمال زون د پولیسو ترمنځ د همکارۍ روحیه نه ده موجوده او د ځواکونه د نظامي او لوجستیکي تجهیزاتو له کموالي سره مخ دي. د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور وایي چې د یادې قومندانۍ په رامنځته کېدو سره به د دې زون د پولیسو فعالیتونه همغږي شي او ورسره به د امنیت د ټینګښت او ثبات په برخه کې هم د قومندانۍ لوی نقش ولوبوي. د بلخ سرپرست په شمال زون کې د پولیسو ځواکونو د نظامي او لوجستیکي تجهیزاتو د کموالي په اړه داسې وویل:
مشکلات لوجستیک و اکمالات بده باشه ولی تجهیزات مشکلات
به هم وی، خو په هر حال یو ډول ستونزه موجوده ده چې په ګڼ شمېر شمالي ولایتونو کې د پولیسو د فعالیتونو ترمنځ نه همغږي رامنځته کړي او ستونزې راولاړې کړي دي. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ چې ټول هیواد کې د ملي پولیسو د فعالیتونو د همغږي کولو په مقصد د افغانستان په سطحه د پولیسو د همغږۍ اته لوی زونونه د کورنیو چارو د وزیر د غوښتنې او د ولسمشرۍ د ماڼۍ د منظورۍ پر اساس رامنځته شوي دي. مجیب رحمان حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانۍ یو اس ام اس 813 شمیرې ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
هغه وريدونکو چې همدا شیبه ازادي رادیو اوري کولای شي چې د هلمند امنیتي وضعیت پړه لمغ سره د ټلیفون لاره تماس ټینګ کړي او خپل نظر او د غراس افغان مقاماتو ته خپل پیشنهادونه وړاندې کړي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق مسؤلان وایي روان میلادي کال په افغانستان کې شپږ لکه او درې څلوېښت زره کسان له جنګونو، طبیعي پیښو او اقتصادي ستونزو له امله اغیزمن شوي دي. دغه اداره د افغانانو د وضعیت په اړه خپل رسمي رپورټ پرون خپور کړ او د اقتصاد له وزارت سره په ګډه کار کړی دی. د اقتصاد وزیر ویل حکومت او نړیواله ټولنه باید د دې ستونزو حل ته تدابیر ونیسي. تفصیل خان محمد سین خورو.
جنگونه، طبیعي پیښې، بېوزلي، تاوتریخوالی او داسې نور هغه موارد دي چې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق د افغانستان د خلکو د زیانمنېدو، بې ځایه کېدو او وژلو لاملونه ګڼي. د دې صندوق چارواکو د یکشنبې په ورځ په کابل کې د نړۍ په کچه د زیانمنو شویو کسانو په اړه یو راپور خپور کړ چې د افغانستان د زیانمنو شویو کسانو وضعیت پکې هم د اندېښنې وړ ښودل شوی دی. په افغانستان کې د یو این ایف پی ای استازی ویلفرید اوچان په 2015 میلادي کال کې د اغیزمنو افغانانو په اړه وویل:
In Afghanistan, the profound humanitarian crisis resulting from the long-standing armed conflict.
په افغانستان کې بشری ناورین تر ډېره ځایه د اوږدې وسلوالې جګړې زیږند دی. ورانونکو طبیعي آفتونو او په ډېر شمیر کې د خلکو بې ځایه کېدل هم د دغه راپور یو موضوع ده. له 2000 لومړي میلادي کال راهیسې نږدې 1 میلیارد افغانان بې ځایه شوي دي. په دې کې سباندې 6% د جګړې له امله دي. همدارنګه طبیعي آفتونو هم د دوی ژوند اغیزمن کړی دی. سربیره پر دې هر کال سباندې 1 میلیون افغانان د جګړې او طبیعي پیښو له امله بې ځایه کېږي. راپور وایي د دغو زیانمنو شویو 80% تر اوسه هم د خوړو د کموالي، روغتیایي خدماتو او د کار د نشتوالي له ستونزو سره مخ دي. ښاغلي اوچان وویل دا راپور د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې له شاوخوا 6000 کسانو سره د مرکو پر مټ ترتیب شوی دی. په راپور کې د بدخشان د ولایت زلزلې ته هم اشاره شوې چې سبا د 2000 کسان پکې زیانمن شوي وو. همدارنګه په راپور کې ویل شوي چې د کندوز په وروستي جنگ کې سکم 290 کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو وژل شوي او 15000 نور ولایتونو ته کډه شوي دي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق مسؤلینو وویل چې د دغو ټولو پیښو په زیانمنو شوو کې 6% ښځې شاملې دي. د دغه راپور د خپرېدو پر مهال د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد وویل چې دغه راپور ته به په کتو سره په 2014 میلادي کال کې داسې پلان ترتیب کړي چې عملي کول یې لازمي وي.
گزارش امروز یکی از گزارش هایی است که ما را قادر می سازد تا
ببینیم. نننی راپور یو له هغو راپورونو څخه دی چې موږ یې په اساس کولی سو وپوهیږو چې په هیواد کې څه تیریږي. هیله ده د اقتصاد او نور وزارتونه د دې صندوق تر څنګ تر یو بله همکاري ولري او د ستونزو د حل په مقصد د دغه راپور له موادو ګټه واخلو.
د ملګرو ملتو د وګړو صندوق په راپور کې دا هم راغلی چې د افغانستان خلکو ته د بیکارۍ ستونزه له نامنیو کمه نه ښکاري. مسؤلینو وویل د کډوالۍ ستونزه یوه نړیواله ستونزه ده او حکومتونو، نړیوالې ټولنې او مرستندوی هیوادونو ته پکار ده چې د بودیجې مرسته ورسره وکړي. د راپورونو له مخې په وروستیو کلونو کې د بیکارۍ او ناامنیو له امله څه کم 1 لک افغانانو اروپایي هیوادونو ته مخه کړې ده. کارپوهان وایي که په هیواد کې سولې ته هیلې پیدا او ناامني کمه شي، یو افغان به هم د هیواد پرېښودلو ته اړ نه شي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. کوم اوریدونکو چې غواړي چې د هلمند د وضعیت په اړه له موږ سره خپل نظر او د غراس افغان مقامات خپل پیشنهادونه وړاندې کړي، کولی شي چې په دې تلیفون شمیرو له موږ سره تماس ټینګ کړي. په کابل کې زموږ شمیرې دي 0 او 0 و 2 5 5 5 5 او بل شمیره ده 0 و 9 2 3 5 5 4. یو اوریدونکو په لاین کې لرو، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. ازادي راډیو ده. اسمت الله ورور، خبرونې ته په خیر راغلې. که دا راته چې په سنگین ولسوالۍ نه څه خبر لري، څه حال دی هلته؟
بله، هو ما خپل اوس تقریبا یو ګنګې مخکې سنگین د امنیت قومندان سره خبرې وکړې. سټلې د لارې انا ولسوالۍ چې د معاشره د خپل ولسوالۍ
امنیتی وضعیت خراب شوی، څه وایي تاسو؟ مسؤول محلي مقامات ګڼي او که مرکزی حکومت ورته زیات توجه نه کوي؟
مرکزی حکومت توجه نه ورته کوي. تقریبا د 2 میاشتې سنگین لار بند ده، نو کومک نه ورسېږي. تقریبا د 2 ورځې 3 ورځې خوراک نه دی ورسېدلی. دوی هلته مهمات ورسولي، تقریبا 6 کیلومتر هلته یو بله امامت سرکې چې باندې ملي اردو یو بله قرارداد په هغې کښې ښوده کړي دوې میاشتې کېږي چې لاسبنده ده، نو هلته یو قومندانۍ ته مهمات نه ورسېدي. تقریبا دا دوې درې ورځې هغه بیا ډوډۍ او بیا مهمات هلته مشره پاتې.
ډېره زیاته مننه له هلمند څخه مو اورېدونکي درود. یو بل اورېدونکي هم اخلو، مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زه د خانشینو د برنشیر ولسوالۍ د مابین سره ستاسو سره د تلیفون پر کر شم. روزونه دوی هغه وخت راپور نشت خبریالان کې چې ولسوالي سکوت کړي. دوی برنشیر ولسوالۍ په امن کې ده. د برنشیر ولسوالۍ ځینې مشکلې اوس هم وسله وال طالبانو په لاسو کښې ډېر ورځان او خانشین چې دوی تر مشرې لاندې دوی د پرون راهیسې تر مشرې لاندې مقامات څخه
ډېره زیاته مننه کور ودان، ډېره زیاته مننه. خدای وکړي چې ستاسې غږ مقامات هم اوري. د هلمند یو شمېر اوسېدونکي چې له ازادي راډیو سره همدا شېبه خبرې کولې او ویلې چې په هلمند کې امنیتي وضعیت ښه نه دی او افغان حکومت او په خاص توګه امنیتي ارګانونه باید د هلمند د امنیت د ښه کېدو لپاره جدي پاملرنه وکړي. د پکتیا قومي مشرانو، علماو او مدني فعالانو د افغان ملي امنیتي ځواکونو د ملاتړ غونډه ترسره کړې ده. په دې اړه له پکتیا څخه د ازادي راډیو خبریال محمد داود تپان رپورټ راستولی دی.
د پکتیا ولایت قومي مشرانو، ولایتي شورا ځوانانو، علماو شورا په شریکه ولې غونډه کې د افغان حکومت او ملي امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ اعلان کړ. په دې غونډه کې چې نږدې زرو کسانو برخه درلوده، د غونډې ویناوالو وویل چې که چیرته نظام نه وي د ژوند کولو چانس به هم ونه لري او په خبره یې پکار ده چې دوی په کلکه د خپلو امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. د علماو او مجاهدینو شورا رئیس مولوي خالق داد حقانی د وینا پر مهال وویل چې که چیرته نظام نه وي په وطن کې به د دین حاکمیت هم نه وي.
د نظام په موجودیت کې الهي احکام تطبیقی، شرعی حدود تطبیقی، نبوی ارشادات چه ده هغه عملی کیږي، قوانین تطبیقی، اداری فساد دی منځزي، اخلاقی فساد دی منځزي، هر نوع فساد چې نن یې د افغانستان د جامعې ته، د وطن ته، د ملک و نظام ته نن شرایط کړی ده، د دې ټولو ناخوالو مخنیوی په چا باندې کیږي؟ تا په یو مستحکم حکومت باندې کیږي، تا په یو قوي نظام باندې کیږي. نظام هلته قوي کیدلی شي چې ولس د هغه نه ملاتړ وکړي.
د غونډې یو بل ګډونوال او د ولایتي شورا غړي ډاکټر الامیر بارمزوی وویل دوی د نظامي او ملکي ادارې ملاتړ کوي او له حکومت څخه د خدماتو غوښتنه هم کوي.
د نظامي ارګانونو قرباني ستایو او څنګ کې ورسره ولاړ یو، خپل د دولت نه ملاتړ کوو. د ولي صاحب نه مننه کوم چې د ټولو ولسوالیو شوراګانې راوغوښتې، ورسره کېناستو، د ټولو ستونزې واورېدې په هره برخه کې.
د پکتیا والي نصرت الله ارسلام په دې غونډه کې له خلکو مننه وکړه چې په دوامدار ډول د حکومت تر څنګ ولاړ دي او تل یې د خپلو ځواکونو ملاتړ کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې د ولسونو له لورې په دې ډول جوړېدونکو غونډو کې د ده د ګډون هدف دا دی چې د ولسونو څخه مننه وکړي او هم د دوی ستونزې واوري.
دومره چې دا کوم مشران تاسو ته مخامخ ناست دي، هدف همدا و چې د نظام نه حمایت او خپل د امنیتي ځواکونو نه حمایت. خو دې سره په څنګ کې هغه غوښتنې، هغه نیوکې چې موږ تاسو سره دي او ستاسو په زړونو کې دي چې بعضو ورونو دلته اظهار کړه، د هغې نه هم سترګې پټېدای نه شي. موږ به د امنیتي ځواکونو ملاتړ کوو، دې کې شک نشته چې دا زموږ ستاسو بچي دي.
نوموړي دا هم وویل په پکتیا کې د افغان ځواکونو د ځواکمنتیا یوازینی لامل د ولسونو حکومت نږدېوالی او همغږي ده چې دوی به لا هم دې ته کار وکړي. د یادولو وړ ده چې دغه غونډه د ملي تجارانو په مرسته د پکتیا میشتو قومونو په شریکه جوړه کړې او د ملي امنیتي ځواکونو څخه یې پکې کلک ملاتړ څرګند کړ.
افغان امنیتي ځواکونو د تخار د لوی لارې د امنیت لپاره عملیات ترسره کړي دي او مقامات وایي چې دا لوی لاره اوس امن ده. په همدې حال کې په کندوز کې هم د ځینو سیمو څخه د ناامنیو شکایتونه کیږي. له کندوزه د ازادي راډیو خبریال اجمل آرین پر رپورټ لري.
د کندوز ولایت امنیتي چارواکي خبر ورکوي چې د کندوز تخار د لوی لارې په اوږدو کې د ډاډمن امنیت په هدف یو شمېر نوي امنیتي پوستې جوړې شوې دي. د نوموړي ولایت د امنیت قومندان محمد قاسم جنګلباغ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د نوموړي لارې په اوږدو کې یوه اندازه ستونزې موجودې وې، خو امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې دغه ستونزې هوارې کړي. موږ د کندوز تخار لارې په نامنو سیمو کې نوې پوستې جوړې کړې همدارنګ په دې سړک باندې غزمه هم ګرځي څو خلک په آرامه فضا کې تګ راتګ وکړي. جنگل باغ زیاتوي چې دوی په دې لارې کې د پخوانیو امنیتي پوستو د بیا رغونې تر څنګ یو شمېر نوي امنیتي پوستې هم جوړې کړې دي. په همدې حال کې د کندوز تخار د لارې یو شمېر موټر چلوونکي او مسافران هم خوښي څرګندوي چې په دې لارې کې د امنیت د خوندیتوب په خاطر امنیتي پوستې جوړې شوې دي. احمد زبیر او نورالله د کندوز تخار دو تنه موټر چلوونکي وایي
مخکې نه اوس وضعیت ښه شوی دی، مخکې ډېر مشکلات زیات د لارې کې به مخالف څنګه راوتل خلک به موټرونه کوزول. دولت څو ورځې کېږي چې تازه پوستې اچولې دي، لارې امنیت کړې ده، اوس خلک ډاډه زړه باندې تګ راتګ کوي، ستونزه نشته. دی
د فعلا لپاره د تخار کندوز لوی لاره امنیت شوې ده، خلک کولی سي فعلا سي په ډاډه زړه تخار ته لاړ سي او کندوز ته بېرته تګ راتګ وکړي. تجار د عام سړی د دولت سړی ده کولی سي تګ راتګ په بېغمه زړه وکړي.
د یادولو وړ ده چې له دې مخکې یو شمېر مسافران او موټر چلوونکو شکایت کاوه چې د کندوز تخار پر لوی لارې کې وسلوال طالبان سړک ته راوځي او موټرونه تلاشي کوي. خو اوس د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې په دې لارې کې شته ستونزې هوارې شوې دي او هیڅ ډول ستونزې وجود نه لري. همدارنګه خلک کولی سي په آرامه فکر په دې لارې باندې تګ راتګ وکړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسیا او ایران له کلونو وروسته په 2015 کال کې بیرته د منځنی ختیځ په سیاست کې ګډ شوي او د سوریې د ولسمشر بشار اسد ملاتړ یې زیات کړی دی. د سوریې د یوې لسیزې کورنۍ جګړې له ملاتړ وروسته مسکو سږ کال ډېر ژر خپل ځواکونه وګمارل چې د اسد د ځواکونو پر وړاندې پر جنګېدونکو یاغیانو بمباري وکړي او تر کلونو یوازېتوب او بندیزونو وروسته تهران د یو سیمه ییز قوت په توګه رابرسېره شوی او د سوریې د سولې په خبرو کې ځان ته ځان موندلی دی. په منځني ختیځ کې د ایران او روسیې د مخ پر زیاتېدونکي اغېز پړه د فرانسې خبري اژانس رپورټ خپور کړی چې مهمې برخې له ملالۍ بشیر اورو.
د سوریې د یوې لسیزې کورنۍ جګړې لملاتړ وروسته مسکو سږ کال ډېر ژر خپل ځواکونه وګمارل چې د اسد د ځواکونو پر وړاندې پر جنګېدونکو یاغیانو بمباري وکړي او تر کلونو یوازېتوب او بندیزونو وروسته تهران د یو سیمه ییز قوت په توګه سربېره سوی دی او تهران د سوریې د سولې په خبرو کې ځان ته ځای موندلی چې دا په نړیواله کچه د دې هېواد د زیاتېدونکي مشروعیت په معنا دی. خو څېړونکي پوښتنه کوي چې آیا د روسیه او ایران پانګونه به په راتلونکي کې دوی ته په سیمه کې مخکښ رول ور په برخه کړي او که به دوی د منځني ختیځ په ستونزو کې بند پاتې سي. د نړیوالو ستراتیژیکو چارو د انسټیټیوټ د څیړنو رئیس کریم بیتار فرانسې خبري اژانس ته ویلي ایران او سوریه به له شک بیرته راسربېره سوي دي او دوی په ډېر سپینسترګې توګه مداخله کوي. دوی واړی په سیمه کې هغه تشډک کړی چې د امریکایي ځواکونو لوتلو سره رامنځته سوي ده. په نورو هیوادونو کې د مداخله رڼا بیلګه سوریه د چیرته چې له شاوخوا 15 کلونو راهیسې جګړه روانه ده او حکومتي ځواکونه نور له جګړو ستړي دي. له څو کلونو راهیسې د سوریه حکومت ته د مالی مرستو او وسلو ورکولو وروسته مسکو په سپتمبر میاشت کې د اسد په ملاتړ هوایي جګړه پیل کړه. په دغه بمباریو کې یو شمېر وسلوال ځواکونه په نقشه سوي چې د امریکا په ملاتړ جنګېدونکو یاغیانو څخه نیولې د اسلامي دولت سختریز ډلې په ګډون پکښې نورې جهادي ډلې شاملې دي. له هغه وروسته چې د شوروي اتحاد په 1991 کال کې مات سو مسکو په منځني ختیځ کې خپل اغېز بایلود. په دغه سیمه کې له کلونو راهیسې مسکو وخت، انرژي او مالي منابع لګولي دي. 1994 کال په مې میاشت کې مسکو په بېوسه توګه کتل چې د یمن خلق دیموکرات ګوند د سعودي متحد شمال تر فشار لاندې سقوط وکړ. تر لسو کلونو وروسته په عراق کې د روسیې اغېز هغه وخت تت سو چې د امریکا په مشرۍ تر حملې وروسته صدام حسین ووژل سو. هغه وخت داسې ښکارېدل چې تاریخ بیا تکرارېږي کله چې د 2011 کال په اکتوبر میاشت کې د روسیې د متحد معمر قذافی پر وړاندې نظامی کمپاین پیل سو. په دمشق کې د سوریې یو لوړ پوړی چارواکي فرانسې خبري اژانس ته ویلي لویدیز مشتیر استلو موږ به دوی هیڅ کله ونه بخښو چې په یو اړخیزه توګه د ملګرو ملتونو د قانون په کارولو سره لیبیا ونیوله. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې روسیه اوس هم د سوریې د جګړې په کارولو سره ګټې ترلاسه کوي. روسیه له مصر، اردن او خلیج هیوادونو سره روابط جوړ کړي او د لومړي ځل لپاره ورته د سوریې په اړه په نړیوالو مذاکراتو کې ځای ورکول سوی دی. ایران هم په دمشق کې د خپلو متحدینو تشغورولو لپاره ډېرې پانګونې کړي او د سوریې په اړه د سولې په خبرو کې د لومړي ځل لپاره ځان ته ځای موندلی دی. ایران په عراق کې هم د حزب الله له لارې خپل نفوذ زیات کړی دی.
روان خبری سات کې مو د دې موضوعات او جزئیات واردل. د هلمند والی وای سنگین ولسوالی سقوط نه کړي، بلکې په ولسوالی کې لا هم د افغان ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ شدیده جګړه روانه ده. افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی د هلمند امنیت ښه کېدو ته به له هرې ممکنې لارې کار واخلي. په روانه خبرونه کې دا هم واورېدل چې ولسمشر اشرف غني سبا ته آذربایجان ته ځي. د ولسي جرګې غړي او اقتصادي چارو کارپوهان وایي که آذربایجان له افغانستان سره عملي همکاري وکړي، د افغانستان د ثبات او اقتصاد لپاره به ګټوره تمامه شي. ولسي جرګې د انتخاباتي کمیشنونو د تشکیل صلاحیت او دندو په اړه د ولسمشر اشرف غني تقنینی فرمان رد کړ، او د مدني ټولنو د بیلابیلو بنسټونو غړو د حراست او ثبات په نامه جوړه شوې شورا پر اوسنی حکومت د فشار یو اعلی وبلله.
جوړ دے لٹا لال وطنا، ساتو وجود دور نہ وطنا وطنا